آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا.
هالند وایي چې د افغانستان سره به خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې غیر قانوني اصلاحات نه مني. امریکا وایي چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه ځپلي خلک په ویره کې ژوند کوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د کانګرس د جمهور غوښتونکو د لیک په ځواب کې عکس العمل ښودلی دی او ویلي دی چې په امریکا اعتبار نسی کیدلی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا جغ آشنا راډیونز موږ دوهمه نیم ساعته پښتو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به د خبرونو نه علاوه د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه مطالب هم ولرو، خو د هر څه نه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه روشان نورزی او طاهر اڅکزی ثابت استل ولو.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دولت نه وسلوال مخالفین وژل شوي او یو ولس نورې زخمي شوي دي. د کندهار سرپرست والی ویان سمیم خپلواک امریکا راغته ویل چې دغه پوځي عملیات د باندې تیمو په سیمه کې سوي دي. په دې عملیاتو کې دوه پولیسان هم زخمي سوي دي. د بلې خوا په هلمند کې د ځان وژونکو په حمله کې وطن وژل سوي او دروش کسه زخمي سوي دي. د حمله د لشکرګاه شهر د دریم ناحیه مربوط د بولان په سیمه کې د پولیسو پر هغه رینجر موټر سوي ده چې د لارې په اوږدو کې تلاشي کوله. د هلمند والی مرسیال محمد جان رسولیار امریکا ژغته وویل چې په کرولا موټر کې سپور ځان وژن کوي. په دې برید کې اووه ملکي کسان وژلي او نونس کسه او څلور پولیسان یې زخمي کړي هم دي.
د هالند بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې وویل چې هیواد به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه د افغانستان د پرمختیايي پروګرام لپاره د 180 میلیون یورو د کومک خبر هم ورکړ. د هالند بهرنیو چارو د وزیر سره په دې سفر کې د هالند د دفاع وزیر هم ملګری و. هغه ویل چې هالند به په افغانستان کې روان وضعیت له نږدې وڅاري. هغه زیاته کړه چې د 2001 کال وروسته چې افغانستان د نړۍ سره د خپلو دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو نوی پړاو پیل کړ، د هالند شاهي دولت په لومړنیو هیوادونو کې و چې د افغانانو سره خپلې مرستې پیل کړې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر یوسف نورستانی ویلي دی چې د انتخاباتو په نظام کې غیر قانوني اصلاحات به ورته د منلو وړ نه وي. په دې اړه به یو رپورټ واورو چې اکرام شینواری را لېږلی دی.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی ویل چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي یوازې د افغانستان د ناپېزه قوانینو لمخې رامسه کیدونکو اصلاحاتو ملاتړ کوي،
اما هیڅ وخت یې نه مپذیرم چې کسی قانون زیر پای بکنه.
ښاغلی نورستانی ویل خو هیڅکله د عالمونو چې څوک قانون تر پښو لاندې کړي او د هیواد د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون په خلاف هسې چې زړه غوښتي وي اصلاحات راولي او یا د خپل حوس له مخې په دې ځای کې اصلاحات راولي، هغه مونږ هیڅکله نشو منلی. د افغانستان د ټاکنو د خپلواکې کمیسیون رئیس د جمهور رئیس غنی د فرمان په اساس د افغانستان د ټاکنیز سیستم د اصلاح لپاره د یو کمیسیون جوړېدو په باب ویل چې یوازې د رسنیو له لارې د دغه کمیسیون د جوړېدو نه خبر شوی دی. احمد یوسف نورستانی پښتنه وکړه چې د ټاکنیز کمیسیون کمشنران چې د شپږ کلونو لپاره غوره شوي هغوی به د کوم قانون له مخې له کاره ګوښه کیږي.
ما برته گفتم که چه رقم می
ښاغلی نورستانی ویل ما درته وویل چې څنګه کوي. مثلا موږ د قانون له مخې د ټاکنو د کمیسیون کمشنران صاحبان د شپږ کلونو لپاره ټاکل شوي دي. دا کوم قانون دی چې هغوی له کاره ګوښه کوي؟ په کوم اساس او کوم قانون؟ جمهور رئیس غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دغه حکومت د جوړېدو په وخت د ټاکنیز سیستم د اصلاح لپاره د یو ځانګړي کمیسیون په جوړېدو سره موافقې ته رسیدلی وو. جمهور رئیس غنی د دې اونۍ په سر کې د افغانستان د پارلمان د پرانیستو غونډې ته د وینا په وخت وویل چې ژر به ټاکنیز سیستم د اصلاح لپاره یو کمیسیون جوړ کړي. د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ دغسې یو کمیسیون جوړېدو اړتیا یادونه وکړه، وویل چې ژر به دا کمیسیون په کار پیل وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
او دا هم نور خبرونه. د اروپا د پاره د امریکا لوړ پوړي ډیپلوماټي د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولند ویلي دی چې د ختیځ اوکراین د جنگ ځپلي ملک په زیاتو سیمو او په کریمیا کې خلک د ترور او دهشت په ویره کې ژوند کوي او د روسیې د اردو د نظامی تجهیزاتو او وسلو بهیرونه روان دي. نولند پرون د سیشن به پروز د امریکا د مشان د جرګې د خارجي روابطو جرګګۍ ته وویل چې د روسیې ټانکونه زغللرون کې اراده او توپچی قواوی په دې وروستیو ورځو کې د سرحد نه په زیات شمیر اوښتي دي. هغه ویل چې د روسیې او د هغې بلتون غشتونکو ګوډاګیانو د زیات تشدد نه کار اخیستی دي او دا تشدد د کرملن لخوا کنټرولېږي. د روسیې د ټانکونو او درنو وسلو لخوا پارول کیږي او د روسیې د خلکو په مالیاتو تمویلېږي. نولند دغه جرګګۍ ته دا هم ویل چې د اوباما حکومت روسله دا پریکړه نه ده کړې چې کیف حکومت د دفاعي وسلو ورکړي او کنه، چې د روسیې سره سرحد ته نږدې د ماسکاو د طرفدارو بلتون غوښتونکو په مقابل کې په جګړې کې استعمال کړي. هغه ویل چې د داسې مرستې په اړه خبرې به داسې حال کې روانې دي چې د امریکا د حکومت چارواکي دغه اوربند څارنه کوي چې د فبروري په 15مه نیټه موافقه ورباندې سوې وه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د هغه لیک په جواب کې چې د امریکا د کانګرس د جمهوریت غوښتونکو ګوند یوې ډلې ایران ته لیږلې او خبرداري ورکړې دي چې د ایران سره اټومي موافقه به تر هغه وخت اعتبار ولري چې باراک اوباما د امریکا ولسمشر وي. ویل دي چې په امریکا باندې اعتبار نه سکیدای. ښاغلی ظریف پرون د سې شنبې په ورځ په تهران کې وویل چې د امریکا د کانګرس د 24 غړو د لیک د ډیپلوماټیکی اصول خلاف به ساری عمل دی. هغه ویل چې حقیقت دا دی چې موږ په امریکا باور نسو کولای.
پرون د سه شنبه په ورځ د نایجیریا د میدوګوري په شهر کې د بم چاودنه سوي ده چې د مرجوب ریپورتونه ورکړل سوي دي. درې ورځې مخکې هم په دغه شهر کې د بمونو چاودنه سوي و چې څه د پاسه 50 کس یې وژلې وو. د امریکا ژغ یو خبريال ویل دي چې د سه شنبه د ورځې د بم چاودنه په محلي وخت د ماپښین په 4 بجو د دوشنبه په مارکیټ کې سوي ده. هغه ویل چې په دې چاودنه کې یو شمېر خلک وژل سوي او زخمي سوي دي. موږ چارواکو د تلفاتو د شمېر په اړه څه نه دی ویلي. د دوشنبه مارکیټ په میدوګوري کې د هغو څو ځایونو نه وو چې د شنبه په ورځ ځانمرګو لخوا حمله وربندې وسوې. په دې حملو کې څه د پاسه اصول څلوېش کسه زخمي سوي هم دي. په دې اړه چې د حمله چا کړې دي هیڅ څه نه دی ویلي، مګر فکر کېږي چې هغه به د بوکو حرام د ډلې یاغیانو کړې وي. دغه ډلې د دې کال په سر کې دوه ځلې کوشش وکړ چې د میدوګوري ایالت ونیسي، مګر د عسکرو او ملکي وګړو لخوا په شا وطن بول سول.
دا اج د ساحل د پخوانی جمهوریت په میرمنی سایمون گباګو باندې لدی خبره د شلو کالو بن سزا راختلې ده چې د 2010 او 2011 کلونو د انتخاباتو خوروسته په ملکی شخړی او جګړې لپاره ولې وي. په بیجان کې یوې محکمې میرمن گباګو په دې ملزمه کړ چې وسلوال ډلې جوړې کړي او دولتي امنیت خراب کړي او چې لقبل درې زره خلک ووجل سول. هغه او میړه لارین کباګو د 2010 کال د جمهوریت ریاست انتخابات چې الحسن کواتارا وګټل رد کړی وو. دولتي څارنوال ویل دي چې موږ دا وښودل چې د جرم څخه مسؤلیت د آج په ساحل کې نور نه چلیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن پرون د سه‌شنبه په ورځ ویل چې کله چې دا د بهرنیو چارو وزیر و نو دا بشو وو چې هغه د ایمیلونو دوه ډول ادرسونه درلودای، مګر هغه ویل چې کوم غلط کار نه دی کړی. د نیو یارک ټایمز ورسپانې په ریپورت باندې دا غي لومړی عامه تبصره و چې پکې ویل سی وو چې میرمن کلینټن د رسمي مخابراتو لپاره د حکومتي ادرس په ځای د خپل خصوصي ادرس نه استفاده کوله. انتقاد کوونکې په دغه پخواني خارجه وزیر باندې تور لګوي چې هغه کوشش کوي چې جنجالي مخابري چې په لیبیا کې د بنغازی د امریکا د کنسولګری د تروریستي حمله په اړه مخابري هم شامل وي پټي وساتي. هیلری کلینټن پرون د سه‌شنبه په ورځ ویل چې هغه د اسانۍ د لپاره فقط د یو ادرس نه استفاده کوله او نه غوښتل چې دوی وسیلې په کار واچوي.
د اروپا د یورو سکه د ډالر په مقابل کې په تیرو 12 کالو کې تر ټولو راټیټه شوې ده. دغه سکه چې د اروپا په نونو سه هیوادونو کې چې د یورو زون نومیږي چلیږي، د ډالر په مقابل کې نرخ 1.08 راولوي چې دا د 2003 کال د اپریل د میاشتې راورسته د یورو تر ټولو ټیټه بیه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
ترنو قدر منوریدونکو تاسو د امریکا ژغ آشنا راډیونه خبرونه واوریدل وو. څو لومړی خبري مطلب ته پرون د مصر په شمال کې د سینا په ټاپو وزمي کې د یو موټر بم په چاودنه کې دو کسان وژل سوي دي او څلويش نور زخمي سوي دي. د قاهرې نه د امریکا ژه خبریال ادوارد ایرانیان په دې باره کې مشتري پوښ اړولې دی چې پښتو متن تاسو اورول کیږي.
یو سړی چې د اوبو یو ټانکر اغلا کړی و د سینای د ټاپو د العرش په ښار کې د پولیسو د یو مرکز په دروازه کې ځان په بمونو تباه کړی. ویل کیږي چې په دغه چاودنې کې ډیر خلک زخمي شوي هم دي. د بم دغه چاودنه په داسې وخت کې کیږي چې هلته د سینای د ټاپو د جنوب په تفریحي ښار شرم الشیخ کې څو ورځې وروسته د نړیوالو پانګه چونکو یو مهم کانفرانس جوړیږي. په همدې توګه په یوې بلې پیښې کې په مصر کې د سړک د غاړې د بم په یوې چاودنې کې یو نظامي صاحب منصب مړ او یو شمېر نور زخمي شوي دي. تندروا اسلامي ملیشیا اکثرا په سوریې، عراق، لیبیا، یمن او د مصر د سینای په ټاپو کې په حکومتي اهدافو ځانمرګي حمله کوي. یو اسلامی ملیشیا ډله چې ځان ته د بیت المقدس ډله وایي څور وزی مخکې د مصر په امنیتي قواو باندې د یوې بلې پیچیده حملې ویډیو هم خپره کړې وه. د مصر ډېر نظامی څېړونکي وایي چې د بیت المقدس ډله د مصر د اخوان المسلمین او د فلسطینیانو د حماس د ډلې سره چې په غزه باندې خپل قبضه ټینګه کړې اړیکې لري. د مصر حکومت اخوان المسلمین او حماس په روسي ډلو کې حساب کړی دی. او بیروت کې د امریکن په پوهنتون کې د سیاسي علومو یو استاد هلال کاشان وایي اوس په سیمه کې داسې یو حالت راغلی چې د ټوپک او د بمونو نه علاوه د دغو مشکلاتو د حل دپاره څه نور اقدام ماتو هم ضرورت شته دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو دا وو د ازادي رادیو پیغام چې تاسو امریکا ژغ آشنا رادیو نو اوریدي. اوس هم ځو بل ریپورت ته. د مخدره موادو په ضد مبارزې چارواکي وایي چې د دوو اونۍ راهیسې د جنوب لوېدیځ زون په ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د تباکولو لپاره مبارزه پیل کړې ده او تر اوسه پورې تقریبا 3.5 جریبه ځمکه د کوکنارو د فصل نه پاکه کړې ده. خبريال ممتاز بهیر په دې باره کې ریپورت شالجل دی چې په ګډه اورو.
د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستيال محمد ابراهيم ازهر امریکا غټول د کوکنارو د فصل د منځوړلو کمپاین له کندهار او هلمند ولایتونو څخه پیل کړی دی او په نږدې ورځو کې به د غلړۍ د نیمروز او فرا ولایتونو ته هم وغځوي.
اولن درمو صحت
کې لومړی په هغه سیمو کې چې ارتفاع د بهر لساتي ټیټه ده یعنی ګرمي سیمې دي مخ خپل کار شروع کړي چې دا سیمې د افغانستان په سویل لویدیځ کې دي لکه هلمند، کندهار، فرا او نیمروز. موږ دوونه مخ کې په هلمند او کندهار هر کې د کوکنارو د فصل د منځوړلو کمپاین پیل کړی دی. تر اوسه مو له 3.5 جریبو څخه زیات ځمکې له منځه وړې دي او ټاکل شوی سبا په نیمروز ولایت کې کوکنار له منځه یوسو او ورپسې به فرا ولایت ته مخه کړو.
تقریبا د ولایت فرا
د ښاغلي ازهر پر وینا د کندهار ولایت په ژیړی او میوند او دغه راز د هلمند ولایت په مرکز لخکرګه او دوه نور ولسوالیو کې اوس هم پولیس د کوکنارو د فصل په منځوړلو بوخت دي. د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو مخې سږ کال په افغانستان کې 2020 هکتار ازمکه کې کوکنار کرل شوی چې اکثره د غزمکه د افغانستان د سویل لویدیز او ختیز ولایتونو په یو سلويخت ولسوالیو کې موقعیت لري او دغه هیواد په کچه ور کې شپږ نوې سلنه کوکنار کرل شوی دي. د دغه چارواکو پر وینا د نادلی، نهر سراج، میوند، خاشرود، بکوا، کجکی، نوزاد، ګرمسیر، موساکلا او ریګ خنشین بیا هغه ولسوالی دي چې ور کې نږدې 50 سلنه کوکنار کرل شوی دي. د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستيال محمد ابراهيم ازهر وویل سکالې د کوکنارو د فصل لمنځوړلو په پلان کې زیاته پاملرنه هغه سیمو ته اړولې ده چې ورکه په زیاته پیمانه کوکنار کرل شوې دي.
کله کور آسان شوه
اوس کار آسانه شوه دی. د دې لپاره چې سیمې مو په نخښه کړې دي هغه لس ولسوالۍ چې زیات کوکنار ورکه کرل شوې دي په هلمند، کندهار او فرا ولایتونو کې موقعیت لري. اوس محلي حکومتونه یا والیان په اسانۍ کولای شي چې د کوکنارو د کرد مخنیوي او د فصل د لمنځوړلو لپاره ځانګړی پروپوزل جوړ او افغان حکومت ته وړاندې کړي چې دا بیا د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت او د نورو اړوندو ادارو په ګډه همکاري او د ولسمشر یا اجرایی رئیس په مرسته او ملاتړ عملی کړو چې لمخې به د پام وړ لاسته راوړنه ولري. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مرستیال پر وینا سکل هغوی په 19000 هکتار ازمکو کې د کوکنارو د فصل د لمنځوړلو پلان چمتو کړي او هڅه کوي چې دغه پلان په ټاکلي وخت پلی کړي. د وزارت تیر کال په 20000 هکتار ازمکه کې د کوکنارو د فصل د لمنځوړلو پلان درلود. خو د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس له نورو امنیتي ارګانونو سره په ګډه په افغانستان کې د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو اوږدمهاله ټاکنو د امنیت په ټینګولو کې بوخت شول چې له عمله دغه چاره له ستونزو سره مخ شوه او د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت په نږدې 2200 هکتار ازمکه کې د کوکنارو د فصل په لمنځوړلو بریالی شو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
او دا هم یو څو خبرونه. هالند وایي چې د افغانستان سره به خپل مرستو ته ادامه ورکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي چې غیر قانوني اصلاحات نه مني. امریکا وایي چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه ځپلي خلک په ویره کې ژوند کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د کانګرس د جمهور غوښتونکو د لیک په ځواب کې عکس العمل ښودلې دی او ویلي دی چې په امریکا اعتبار نسی کېدلی. د قندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې نه وسلوال وژل شوي دي او یو ولس نور ټپیان شوي دي. د هلمند ولایت نه رپورټونه وایي چې د لشکرګاه په ښار کې یو ځانمرګي برید شوی دی چې اووه تنې وژلي دي او درویش نور پکښې زخمیان شوي دي. او د اروپا لپاره د امریکا لوړ پوړي ډیپلوماتي د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلي دي چې د ختیځ یوکراین د جنگ ځپلي ملک په زیاتو سیمو او په کریمیا کې خلک د ترور او دهشت په ویره کې ژوند کوي او د روسیې د اردو د نظامي تجهیزاتو او وسلو بهیرونه ور روان دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، امریکایي او پاکستانی چارواکي کوشش کوي چې دوړخیزي تجارتي او اقتصادي اړیکې قوي کړي. د امریکا د سوداګرۍ وزیر پرون اسلام آباد ته تللی وو او په دې اړه پام وکړي د ایازګور رپورټ چې د اسلام آباد نه مشتره سوالي دي.
په پاکستان کې د امریکا د پانګې چونې او د امریکا او پاکستان د اقتصادي اړیکو په حق باندې یو دوه ورځنی کانفرنس نن د سشنبې پورس په اسلام آباد کې پیل شو. پریتیک برګ په اسلام آباد کې په دغه دوه ورځنی کانفرنس کې برخه واخلي. پنی پرتسکر ویل چې هغه د امریکا او د پاکستان د تجارتي اړیکو په اهمیت باندې پوه دی او ځکه غواړي چې دغه دواړو هیوادونو ترمنځ دغه اړیکې نورې زیاتې او قوي شي. هغه وایي
The United States and Pakistan share a commitment to defeating terrorism, strengthening democracy
پاکستان او امریکا دواړه د ترګری ماتولو ته د دیموکراسي قوی کولو ته او په دغه سیمه کې خوشحالي او پرمختګ تجمندي په دغه سیمه کې خوشحالي سوله او امن د امریکا او پاکستان دواړو هیوادونو په ګټه تمامېږي. او ځکه پاکستان له هم دا پکارته چې د خپل گاونډي هیوادونو سره هم په سوله او امن کې ژوند وکړي. د یادونه ورته چې امریکا په پاکستان کې تر ټولو لوی پنګاچونکې هیواد دی. سکرووی چې د پاکستان او د امریکا د دوانو لپاره وخت را رسیدلې دی چې خپل اقتصادي اړیکې یو بل پړاو ته ورداخلي کړي.
We will work shoulder to shoulder with you to address the security challenges facing Pakistan.
مونږ به په پاکستان کې د ترګري د ختمولو لپاره د پاکستان د حکومت سره اوږه په اوږه کار کوو. په داسې حال کې چې د ترګري په خلاف جګړه به روانه وي، خو مونږ به په اقتصادي اړیکو باندې هم متوجه اوسو. مونږ په دې خبر یو چې په پاکستان کې دا وخت د امنیت وضعیت خراب دی او د هغې د بهتری دپاره کوششونه کیږي تر هغې پورې چې د سوداګرۍ دپاره وضعیت نور هم ښه شي. خاغلی پرسکر په پاکستان کې په شخصي سوداګرانو او موسسو باندې غږ وکړو چې په پاکستان کې دي د میرمنو لپاره هم اقتصادي فرصتونه برابر کړي. دا وخت په پاکستان کې میرمنې د خپل اقتصادي رول د لوبولو نه محروم پاتې شوې دي. خو موږ ته پکار ده چې د ښځو مسلې ته په خاصه توګه متوجه اوسو او ښځو ته داسې مواقع برابرې کړو چې هغوی هم د خپل اقتصاد د ښه کولو لپاره موقع ومومي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر اسحاق ډار هم په دغه موخه ګډونوالو ته وینا وکړه. هغه ویل چې د پاکستان حکومت د ترګرۍ سره سره په پاکستان کې د نننه د اقتصادي وضعیت خکولو ته جمن دی. د پاکستان حکومت کوشش کوي چې بهرني هیوادونه په پاکستان کې پانګه شونې ته وهڅوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغانستان د سرحدي ځواکونو قومندان ویل دي چې په سرحداتو کې د گاونډوي هیوادونو له ځواکونو سره همکاري زیاته شوی ده. هغه دا خبره هم کړې ده چې له گاونډوي هیوادونو سره د ترګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې لپاره هلې ځلې هم پیل کړې دي. په مخکې په دې اړه د ابراهیم رحیمی دا رپورت ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرحدي پولیسو لوی قومندان وایي چې په دې وروستیو کې په سرحدونو کې د ګاونډیو هیوادونو له پولیساتو ځواکونو سره همغږي او اړیکې ټینګې او پراخې شوې دي. قومندان ډګر جنرال محمد شفیق بزلی له امریکا غږ سره په خوز کې په مرکه کې وویل چې د نورو ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ د پاکستان له امنیتي چارواکو سره په کابل او اسلام آباد کې مسلسلې ګډې مشورتي غونډې لري. خاغلی فضلی زیات کړه چې پاکستانی چرواکې ری ترهګرۍ پر وړاندې ګډې جدي مبارزې ته هڅولې. هغه د غرض وایي چې د متقابل همکارۍ لامل د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر پخوا حالات یو څه ښه شوې دي.
د ټولو شپږو مملکتو هم سرحدو سره موږ مناسبات ورځ پر ورځ بهتريږي. جلسې لرو، ناسته ولاړه لرو، کمیسرام دی او بسره ګوري د سرحدي قانونو مطابق اجرات عمل ته صورت نسی. وړې غټې لنجې سره خلکو د منځوي په ارتباط کار کوو. پاکستان سره دا ما سفر لرلو ملته موږ مشران مانه مخکې ولاړو څو سفر مو وکړل. دې عصبي کم او زګيري چې وا ان ډېره بهتره شوې ده. د غواړي چې د نورو څومره تاسو دی ورګره یو پزای ایجاد کو او په زمون کې هغه توریزم مشترک دښمن چې موږ په سرحداتو کې کار کوي باید تشخیص کو زکه چې دواړو ملتو د لپاره یو ضرر ده او کچیر ده نه موږ د لپاره د دواړو ملکتو خیر او فلاح.
قومندان فضلی وایي چې کا پاکستانی مقامات ترهګری د لمنځوړلو په مبارزه کې خپل کړي ژمنې عملی او رښتینولي ثابت کړي. د افغانستان ترڅنګ دغه هیواد هم له احتمالي بحرانونو ژغورل کېدای شي.
پاکستان هم دغه سي اقتصادي بحرانونه لري، سیاسي مشکل لري، نو دیم لازم ملزم دي چې دغه دښمن په موجودیت کې چې الته ده نور د توان دي نه لري چې هغه وزغمي زکه چې حکومت د دولتو چې د سوال لاندې راشي نو ملت د پرستنځ ده.
د افغانستان د سرحدي سرتیرو د قومندان ډګر جنرال محمد شفیق غزلی د خپل ځواکونو پر پیوړتیا ډاډ څرګند کړ او وی ویل چې لشپګ واړه غونډیو هیوادونو سره د ګډې پولیس په ساتلو کې تر ډیره بریالي دي.
سرحدي پولیس هر وخت لپاره کلک دي او کزیات دي. سید دا پیغام چې جانب مقابل قوتونه به موږ په نسبت یو څه زیات وي ولی موږ دا تشکیل په دی اخرو کې پیشنهاد کړه دا موږ لوړ مقامات ته امیدوار چې دا مشکل هم په دې نږدې ورځو کې راپشي.
په همدې حال کې سیاسي سلون کې د یادې شوې ګډې ستونزې د هواري لپاره په پاکستان کې د سخت دریزو د روزنې د مرکزونو پر لمنځه وړلو ټینګار کوي. چیړونکی جنرال عتیق الله امرخیل
حالا مراسیس به داخل کیگی اول تا تعلیم تربیه کیگی اول تا سود و روزنه کیگی یا لغزه منظم را لگل کیگی از افغانستان تا دیگه مراسیس را دستان دو بین الالسی او همه شورازانی سنین در روزده و مراسیس سرپرستی کیگی حقودی باید لبین الالسی لکه در سورت شورا در سورت شورا در سورت شورا کراچی شورا داره از مسائل دیتی اون دا هم اساسی خبر بیتو ده.
بل څېړونکی نصیر احمد روخان د ترهګرۍ پر ضد د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ اوسنی قائم شوی مناسبات د دواړو هیوادونو پر خو سیاسي روابطو سربیره د اجتماعي ګټو د تامین لپاره هم مهم بولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده وی او ای پښتو.
ترکیه د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې جماعتونه جوړوي. د چارو کارپوهان وایي چې د مسجدونو د جوړولو نه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان هدف دا دی چې ترکیه د اسلامي نړۍ د یو مخکښ هیواد په توګه معرفي سي او هغه موقف خپل کړي چې وخت د عثماني امپراتورۍ په دوران کې درلودی. د امریکا ژه خبریال دورین جونز د استنبول رپورټ شالېژلی دی چې زه روشان نورزی ته سلولم. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان د جنوري په میاشت کې کیوبا ته ولاړ. هغه د خپل سفر په جریان کې د کیوبا د حکومت نه وغوښتل چې ورته اجازه ورکړي چې په هوانا کې یو مسجد جوړ کړي. ترکیه اوس مهال د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې اتلس جماعتونه جوړوي. دغه هیواد یو جماعت د البانیا په مرکز تیرانا کې جوړوي چې ویل کیږي د 4000 کسان لپاره به د لمانځه ځای پکښې وي. ترکیه په امریکې، روسیې، قرغستان، فلیپین، بریتانیا، فلسطیني سیمو او سومالی کې جماعتونه جوړوي. د جماعتونو د جوړولو پروژه د ترکیې د ولسمشر د لوی ستراتیژي برخه ده. اسلی ایدن تاسپاس چې د ترکیې د ملت د ورځپاڼې لپاره سیاسي مقالې لیکي وایي د ترکیې ولسمشر اردوغان خپل تاریخي او نړیوال میراث ته ډېر متوجه دی. دغه په ذهن کې دي او هڅوي چې د اسلام د پرمختګ لپاره کار وکړي. هغه غواړي چې په ترکیې او نړۍ کې د یو داسې شخص په توګه وپیژندل شي چې د اسلام او مسلمانانو د ګټو لپاره کار کوي. نو هغه په کیوبا او په نورو ځایونو کې د مسجدونو د جوړولو پروژې ته ډېر پام کوي. کارپوهان وایي چې د اردوغان د دغه کار تر شا د هغه دا هیله ده چې ترکیه بیرته د عثماني امپراتوري برمته ورسوي. دغه دغه او دغه د ګوند عدالت او پراختیا ګډ هدف دی. د استانبول په مرمره پوهنتون کې د سیاست کارپو یوکسل تاکسین وایي
There is a very popular term
مدنی د عدالت د مدینه یا سلیک ټکی استعمالوي چې معنی تمدن دی. دوی دغه ټکی د اسلامي تمدن طلایي دورې ته استعمالوي. دوی هڅه کوي چې داسې ذهنیت جوړ کړي چې اسلامي تمدن بیا په غوړېدو دی او طبعاً ترکان به دغه بیا غوړېدو د سر سړی وي. د اردوغان د حکومت په وخت کې د ترکیې د دیانت ادارې چې د ترکیې د دولت د اسلامي چارو مسؤول اداره ده خپل نړیوال دفتر پراخه کړ. د مسجدونو جوړولو نه علاوه ترکیه غواړي چې په خپل پانتونونو کې بهرنیو زده کوونکو ته د تحصیل زمینه مساعده کړي او د دیني علومو زده کړې هم تشویق کړي چې دغه ټول بیا ترکیه د خپل نړیوال نفوذ د زیاتولو لپاره استعمالوي. خو په دې برخه کې د ترکیې سره نور هیوادونه لکه سعودي عربستان رقابت کوي. کله چې ترکیه د کیوبانه په هوانا کې د مسجد د جوړولو غوښتنه وکړه نو سعودي عربستان هم دغه کار وکړ. خدا د بالکان سیمه وه چې د ترکیه او عربستان ترمنځ په کشي رقابت کې دی. یستار ګوزایدین په دې اړه وایي په تېره بیا په لومړنیو وختونو کې دا یو رقابت و، په خاصه توګه په بوزنیا کې د مسجدونو په جوړولو کې هڅې کېدلې چې خلک په دغه مسجدونو کې راټول کړل سي. خو زما په نظر بیا داسې وخت هم راغی چې دوی د یو بل کارونه تشویقول او بشپړول. خو اوس بیا زه فکر کوم چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ رقابت بیا پیل سوی دی. د ترکیه او سعودي ترمنځ رقابت بیا تاریخي ریښې لري. د چارو کارپو ټاکسین وایي چې د عدالت او پراختیا د ګوند غړي د غلط فهمۍ ښکار سوي دي او هغه دا چې هغه هیوادونه چې د عثماني امپراتورۍ تر سطحې لاندې وو د امپراتورۍ په اړه مثبت نظر لري. د عدالت او انصاف ګوند سیاسي مشران په ډېر ندرت سره په دې پوهېږي چې د منځني ختیځ هیوادونه او یا د منځني ختیځ خلک د ترکیې د امپراتورۍ څخه خوشحاله نه دي. د چارو کارپوهان وایي چې ولسمشر اردوغان د دې خلکو په شبه خبرې کوي او داسې معلومیږي چې خپل ویناوي د ترکیې د نن او د باندې د دې مسلمانان لپاره لیکي. ایدن تاسباس وایي چې ولسمشر اردوغان داسې رویه لري لکه چې اوس هم د دې نړۍ د مسلمانانو مشر وي. اردوغان فکر کوي چې که چیرې دا د خلکو خوښه وای نو هغه به په آزادو او عادلانه انتخاباتو کې د اسلامي نړۍ د مشر په توګه ټاکل سوی وای. نو هو هغه په دې باور لري. اردوغان د هغه څه په خلاف چې د ورته په غرب کې د اسلام نه ویره وای کمپاین کوي. هغه دا هم غواړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې یو اسلامي هیواد ته دایمي څوکۍ ورکړل سي. د چارو کارپوهان وایي چې دا چې ترکیه غواړي چې په اسلامي نړۍ کې یو مخکښ رول ولوبوي نو دغه څه خبرې او بیانات به ادامه پیدا کړي. درنو قدرمن اوریدونکو دغه واز مور د سهارنی خبرونه مطالب تاسو ورودل از مور بل پښتو خبرونه د افغانستان په وخت ماشام په وو بجو پلیږي. خو زموږ سره وسی او په څو شوبک به زموږ د دریچې بي خبرونه پلسي. زه او زما نور همکاران به ساسن رخصت واخلو په دې هیله چې زموږ ټولي خبرونه واورئ.